د وی ډیوا د مخمنې خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی د عرب ملکونو اتحاد یا عرب لیگ د غزین د فلسطینیانو بل ځای ته د منتقل کولو په اړه د صدر ترامپ تجویز رد کړ. ترامپ د اردن له باچا ملک عبدالله سره په کتنه کې یو ځل بیا په خپل تجویز ټینګار کړی دی. امریکې ته د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی دوه ورځنی سفر. د صدر ترامپ سره د مودی خبرې به د دوه ملکونو ترمنځ په تجارت، د مهاجرت په مسایلو او ستراتیژیکو تعلقاتو راڅرخي. څیړونکي د دې ملاقات د نتایجو په اړه څه پیشګویي کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یوې مشرې کریستالینا جورجیوویا په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی دي. د چیف جسټس سره یې ملاقات هم پاکستان کې ګنګوسې راوپارولې. د څیړونکو نظر به واورئ. او داعش خراسان ډلې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د وروستۍ ځانمرګي چاودنې ذمهواري منلې ده. د داعش خراسان ډلې د خطرو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته د طالبانو ځواب به هم درسره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامه احساس کوربایم. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لس، په کابل کې د ماخوسن نه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د غزې په حوالې سره خپل تجویز یو ځل بیا تکرار کړی او ویلي دي چې د اردن پاچا عبدالله دویم د امریکا لخوا د غزې د ملکیت اخیستو او اردن ته د تل دپاره د فلسطینیانو منتقل کولو د پلان حمایت کوي. په همدې حال کې عرب لیگ یا د عرب ملکونو د اتحاد سیکرټری جنرال د ترامپ د تجویز مخالفت کړی دی. ترامپ د ملک عبدالله سره د نهه یاسي شنبې په ورځ په وایټ هاوس کې په داسې حال کې وکتل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د ډز بندۍ لوزنامې د ماتېدو امکان یې ښودل شوی دی. نور معلومات د وی او ای د خبریالې تتسی ویدا کاسوارا په رپورټ کې عابد حسن تاسو سره شریکوي.
د په پټه کې فلسطینیان ورسته لاغې د جګړې د بیا پیل کېدو ویره لري چې حماس غواخ وکړو چې د اسرایلی غمل شو راتلونکو پلان شوی خوشی کول به وزنډوي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د ډزبندۍ د منسوخ کولو غوښتنه وکړه.
موږ د جنگونو ستړي شوی یو، موږ د مرګ ارمان پیل کړی دی.
د نهه سه شنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن باچا عبدالله دویم د قربتو په وخت ترامپ د غزې د اخیستو په اړه په خپل پلان نور هم کلک شو.
مونگ هیس شی ناخلو او مونگ بای ترلاسا کو او مونگ بای ساتو او مونگ بدا خبر یقینی کو چی سولا با وی او هیس ڈول ستونزی بنوی او هیس سوک با بدی اڑا سوالونا ونلری.
فلسطینیانو، اردن، مصر او نورو مختلفو احوادونو دا ترمپ اغا پلان رد کرده چی وای په زورا نږدې 1.9 میلیونه دا غزی اوسیدون کی گواندی احوادونو تا منتقل کړي. خود دې ویلو نه علاوه چې اردن بو په سمدستي توګه د غزې نه 2000 ماشومان قبول کړي چې کینسر او نورې ناروغۍ لري. باچا عبدالله د ترامپ لخوا د مقابل وړاندې شریکولو ته ځواب ورنکړو.
زما خیال دی چې موږ باید یاد ولرو چې د مصر او عربي هیوادونو یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا ریاض کې د خبرو بلنه راکړه شوې ده. زما په خیال خبره دا ده چې منګه دا څنګه په داسې طریقه تر سره کو چې دا هر چا د پاره خوي.
دا د عبدالله لپاره یو مهمه غونډه ده. د اردن یو مهم اتحادی سره تعلقات برقرار وساتي چې اردن د بارني امداد د پاره ور باندې انحصار کوي. ترامپ د ګول دوشنبه په ورځ اشاره وکړه چې هغه به امداد ودروي، خو د نهه سه شنبه په ورځ خپل بیان نه ورسته شو. ډیر اردنیان د بې ځایه شوو فلسطینیانو اولادونه دي. د واشنگتن انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی سیډونکې غیاث العمری وای کباچا عبدالله د ترامپ پلان ملاتړ کوي دا به لوی سیاسي او اقتصادي مسلې رامنځته کړي او حماس ته به د ننوتو اجازت میلاو شي.
حماس نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په اړه کورنۍ ستونزې رامنځته کولی شي، بلکې دا ویره هم موجود ده چې اردن یو ځل بیا د اسرائیل په ضد د بریدونو میدان جوړ شي. دا ټول شیان به د اردن ثبات او شاید د بقا لپاره ډیر جدي ګواښونه رامنځته کړي.
العمر اویل چې د ټرمپ د قبضې منصوبه د حماس لپاره د ډزبندۍ د جاری ساتلو مقصد ختموي. د ګل پورس د امریکا لخوا تر هاګر ګرځول شوی تنظیم په اسرائیل د ډزبندۍ د سرغړونې تور ولګولو او د يرغمل شو کسانو رتلونکي پلان شوی خوشی کول د زنډولو ګواخي وکړو. ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دغه خبرداري ورکړو.
ما چې په متفقه توګه په خپل کابینه کې د کومې فیصلې منځوري ورکړې ده، هغه دا ده چې حماس د خالی د شنبه تر ماسپخین پورې زموږ يرغمل شوی بیر تر استانه نکړي نو ډزبندي به ختم شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به سختې جګړې ته ستانه شي تر څو چې حماس ته په مکمل توګه شکست نوي ورکړل شوی.
ټرمپ ویلی چې اسرائیل به د جګړې ورسته غزه امریکا ته وسپاري.
زما په خیال دا به داسې سوي چې د فلسطینیانو لپاره ډېر اعلی وي، دوی به تر ډېر زیات خوشحاله وي. ما د جایداد او ملکیتونو کاروبار ډېر ښه کړی دی، زه تاسو ته د جایداد او ملکیتونو په اړه ویلی شم، دوی به ډېر خوشحاله وي.
خو د غزه د خلک به ورسره اتفاق ونه لري. دا وی وی خبریالی پیټ سی ودا کسواره د لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د منځنی ختیځ په اړه، اسرائیل تیره هفته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ادارې یا اونرا باندې پابندي ولګوله، خو دا اداره اوس هم په ختیځ بیت المقدس کې فعالیت کوي. د کډوالو د حقونو فعالین د بدیلو لارو وړاندیز کوي، خو هغو سلګونو فلسطینی ماشومانو ته چې زده کړې او راتلونکي له خطر سره مخ دي مرسته برابر کړی شي. خبریال ایمی گټمن له ختیځ یورشلم څخه په دې اړه راپور را لېږل چې به شتله تاسو سره شریکوي.
ماشومان د ختیځ بیت المقدس د شفاعت کډوالی کمپ شونځي ته بیرته ستانه شوي، چیرې چې شونځي د اونرا لخوا اداره کیږي. د هغه اداره ده چې فلسطینی کډوالو ته مرستې برابروي. اسرائیل د جنوري په پای کې د دې ادارې پر فعالیت بندیز ولګوه. دوی وایي چې دا بې طرفه اداره نه ده. له هغې راوروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې اونرا نړیوال کارکوونکي اردن ته انتقال شوي، په داسې حال کې چې ځایي کارکوونکي لا هم په شونځیو او روغتیایي کلینیکونو کې کارته دوام ورکوي.
ماشومان، والدین، ناروغان، طبي کارکونکي او موږ ټول د یو داسې وضعیت سره مخ یو چرته چې موږ نه پوهیږو راتلونکی به څه وي.
اسرائیل د فاولر او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د نورو نړیوالو کارکونکو ویزې تمدید نه کړې. یاد اداره د کم دننه او بهر له اویا زره څخه زیاتو خلکو ته زده کړې او روغتیایي خدمات برابروي او شپږ ښوونځي لري چې نږدې نه سوه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. که څه هم بندیز د ختیځ بیت المقدس لپاره دی، خو دا د اونرا عملیات په لویدیځ غاړه او غزه کې نه اغېزمن کوي، ځکه چې دا سیمې د اسرائیلو قلمرو نه ګڼل کیږي. دا بندیز د اسرائیلو له هغو اداو وروسته نافذ سو چې ځینې د اونرا کارکوونکي د اکتوبر پر اوومه په برید کې ښکېل وه. اسرائیل وایي چې د اونرا تاسیسات بیا بیا د تروریزم لپاره کارول شوي. د اسرائیلو دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي حماس جنګیالي د ملګر ملتونو د موټرو او لوجستیکي ګودامونو ته نږدې فعالیت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې د اونرا د تمویل بندیز پرې عملي کوي، او د 44 هیوادونو د اروپا د پارلمان غړي هم د اونرا د بندېدو غوښتنه کوي. دا سیدا وکیږي چې اونرا هغه کتابونه کاروي چې د فلسطینی ادارې لخوا چمتو شوي، او ځینې استدلال کوي چې دا کتابونه کرکه او تاوتریخوالی ته لمن وهي.
موږ د دې موقف نه لرو چې د ښوونځي له کتابونو پاڼې وشکوو. موږ هغه برخې نه تدریس کوو چې ښایي لانجمنې وي. موږ یو ځانګړی کار کوو چې د سیمې لپاره بېساری دی، او هغه زده کوونکو ته زده کړه او ښه تفکر تدریس دی.
د بیت المقدس ښاري چارواکي وایي یو نوی مرکز چې ټولګي او روغتیایي کلینیکونه لري سږ کال پرانستل کیږي، او همدې حال کې زده کوونکي کولای شي نور ښوونځیو ته انتقال شي.
اوس چې چانس موجود دی باید لدې ګټه واخیستل شي. د فلسطین درسي نصاب اصلاح شوی او باید د ریښتینو ښوونکو لخوا تدریس شي.
خو نور دا نظر نه مني.
هیڅوک هغه څه نشي کولی چې یو این آر ډبلیو ای د دې برخې لپاره کړی دی.
که څه هم بندیز عملي شوی او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګر ملتونو اداره اونرا لا هم کار ته دوام ورکوي، خو د ډیری لپاره دا څرګندنه ده چې حالات نور عادي نه دي. د بیت المقدس څخه د ایمی ګوټمن لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیواد دننه او د باندې د حکومت په پالیسیو کې ژور تغییرات راوستي دي چې مخالفینو یې ورته غبرګون هم ښودلی دي. په همدې حال کې د ټرمپ کابینې د دفاع وزیر پیټ هیکست یورپ ته په خپل سفر کې ویلي چې امریکا به خپل اتحادیان یوازې پرې نه ږدي. د واشنگټن روسي حالات په نصر الله خان سره شریک کړي چې همدا اوس موږ سره د کانګرس له مخې نه په پروګرام کې دي. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول یورپ ته د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکست د سفر اهم ټکي کرا سره شریک کړي. دا اول سفر یې د څه لپاره یورپ ته کړی او هلته یې څه ویلي دي؟
پیټ هیکست چې د امریکا نوې د دفاع چارو وزیر دی، اولنې سفر دی دغلته په جرمنی یا آلمان چورتول کې غلته د یورپ کمانډ او د افریقې د کمانډ الته وینام هم کړی دا او دا د نیټو د دفاعي وزیرانو غونډې د پاره تللی دی. هلته یو خبره ښکاره کړې ده چې امریکا کدا سو غني چې امریکا په شاکیږي یا سو پریدینو دا به غلطه معنی وي، خو امریکا دې ته ګوري چې په کم ځکه ځواک کم کی یا ځواک زیات کی یا د سارنو وکی، نو دا هغه خپل اوخیارتیا کوي او د دوی دا کوشش به وي چې کم ځکه جګړې دغې مخنیوي وکړي شي. دوی دا خبره هم وکړه، د یوکرين ذکر وکړو چې تاسو په خپل دفاعي بجټونو کې زیاتواله وکړي او د یوکرين کومک وکړي. بل کوشش دا خبره هم سرګند کړه چې په افریقا کې د داعش سرګند ډله او د الشباب خلاف د امریکا پوځان الته 500 پوځان موجود دي او دوی به کوشش هم کوي د غزه کې د لومړنۍ کرخه ده چې دغلته د اسلام پالو مخه نیول کېږي او هغه به ختموي د برنه. دوی ویل چې مخکې په 13 هفته کې هم په دغه داعش په مشرانو باندې دغه ځنه بریج شوې ده. بیا د دفاعي لګښتونو په اړه باندې هم خبر ورکړه چې خپل دفاعي لګښتونو ته به ګوري، خو په اپریشنل او ټیکټیکل چې کوم سیزن روان دي پاغي باندې به د دې په بجټ کې اثر نه پریوزي.
یورپی تاجان په خصوص د نیټو غړي ملکونه د ټرمپ د نوې انتظامی د پالیسیو په باب څه غټي فکرمندۍ لري؟
څنګه چې یو خبره دوی ښکاره کړې ده، هغه دا وایي چې که چېرته یوکراین د 2014 نه مخکې هغه بونډریانو د تک کول غواړي، هغه پولې غواړي، نو دا یو هوایی یا داسې سوچ خیالي غوندې سوچ دی. د دې سره به جنگ نورم خور شي. هغوی غواړي چې مونږ دا جنگ ودرول غواړو، دا کومه وینه چې تویږي دا مونږ ودرول غواړو. په یورپ یونین باندې دغه غږ کړی دی چې تاسو خپل د دفاعي لګښتونه چې کم دي هغه زیات کړي. تاسو هغه خلک چې په ځان هم خرچه کوي او په خپل دفاع باندې هم خرچه کوي، دا یو کامن سینس دی، عام د فهم خبره ده. تاسو به خپل دفاع کوي او تاسو به د خپلو ګاونډیانو دفاع کوي او امریکا به ستاسو سره در سره وي، ستاسو ملاتړ به کوي. نو په دې خبره داسې پیل کیږي چې هغه به یو خبره ده هم وکړله که مونږ د صدر هڅې چې کومې روانې دي، که د یوکراین او د روس روغ وشي په دغه ځای کې دغه مسله حل شي، نو دوی به د خپل وسایل انډو پیسیفیک ته واړوي، د هند آرام سمندر ته، د چین د ګواښ د نیولو لپاره. نو په دغه باندې اندېښنې هم سوا شوې دي، ځکه چې پالمونیم او فولادو باندې یا د کاروباري مسلې یو طرف ته، خو بل طرف ته دی دا هم وایي امریکا په شاکیږي یا ردیز کې نه د پوز یو ځای ته د بل ځای تک باندې هم دوی اندېښنې سرګندوي.
او د ټرمپ د دویم دور صدارت لا یو میاشت نه ده پوره شوې. په دې موده کې چې څومره بدلونونه راوستي دي، په وړاندې د نننه په امریکا کې دغه مخالفینو څه غبرګون ښودلی؟
مخالفینو غبرګون زیات دی. داول نه هم دی چک شومر وایي، د ډیموکراتیک چکم سینیټر دی، هغه وایي چې بدلونونه پکار دی او که قیم د دې حق ته دا دی حکومت ته خدا داسې لال اسلسنری پکار یو طریقه کار پکار دی. په دې د کانګرس کې بحث وشي، دوی زیاتره چې کم ټارګټ کوي هغه ډاج یا چې کم د حکومت د خوالي چې کم وزارت یا ایجنسی جوړه شوې ده، د ایلن ماسک لاندې هغه وخت په وخت باندې د یو ایس ای آی ډی چې کوم ورکران دي یا دغه ختمولو په اړه باندې، نو دوی دغه ته هم تللی دي. بل هغه خلک چې کوم په امریکا کې پیدا شوی دي دغه د پیدایش په اړه باندې، نو مختلف سټیګانې عدالتونو کې دغه قضیه خودي وایي چې دوی به مقابله کوي. که څه هم د دوی شمیرا په کانګرس په دوانو دغه کې کم ده په اپر او لور هاوس کې، خو دوی چې دوی سخت مقابله مخې ته به ودرېږي.
او روسي فوکسنه ترامپ په یو معاملې کې د روس نه یو امریکایي قیدی هم راخوشه کړی چې کلونه د روس په بند کې ودا څوک او څنګه راخوشه شو، تفصیل یې را سره شریک کړی.
دا د امریکایي استادو په 2023 کې کال کې په روس کې نیول شوی و چې الته دوی مروانه یا چرسوته ویل شي چې هغه وړل او داسې چې د میډیسن د پاره استعمالي ډاکټرانو ورته لیکلی و. 2023 نه هغه بیا نیول شو تر وسه پورې او بیګا چکل وایټ هاوس ته راغی، نو د امریکایي جنډه په غاړه باندې چولې و او د امریکا د صدر سره ولاړو. دا یو چې زه ډیر خوشبخت انسان یم چې ستاسو سره ولاړم په دې حالاتو کې. د ازادۍ احساس وکړو کړو خو د روس چکم د بهرنی چارو وزیر دغه وچ پدی کې معاهده شوی دا او د دوی به هم سقیدیان چکم دینو هغه د امریکای آزادۍ
ډیر زیات مننه چې تفصیل موږ سره شریک کړل ژوند دی وسی د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو وخت دا وخت پاکستان ته سفر کړی دی. همداشان د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره یې شوې ملاقات په هیواد کې ګنګوسی را پرولې دي. زمو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل په لوی خبر پښتون خوا خبرونه کې وړاندې کړی چې تاسو په امر تره ګرځي.
د موږ سره هم د اسلام آباد د ریوا خبريال ارشد حسین سره ملګری شوی. ارشد حسین سره ستړی مشه په خیر راغلی. اولنی پښتنه به هم دغه کوچه د ملاقاتونه شوې دي په دوبۍ کې هم په پاکستان کې هم د ایم ایف د پلاوی ک په دغه اړه باندې تفصیل شریک کړي دی ورکتون کور دن کو سره
جی بالکل نصر الله صاحب ډیر مننه پرون د یو رسم فروری باندې په دوبه کې یو نړیواله غونډه کېدا نو په هغه کې د وزیر اعظم شاباش شریف او د ایم ایف چې کم منیجنګ ډایریکټر د کریستلینا جورجیا دا غي ترمز لیدل کتل شوی دی او په دې اړه باندې نن د شورو پروس باندې د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی دی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې په دغه لیدنه کې د پاکستان چې کم دا وخ روان پروګرام د ایم ایف سره د و ارب ډالرو د هغه په سر باندې خبرې اترې شوې دي ورسره د دغه ایم ایف د پروګرام د شرطونو لاندې چې کوم اصلاحات پاکستان کې کیږي روان دي اداره جاتی اصلاحات نو پاغه باندې هم خبرې اترې شوې دي د ایم ایف د مینیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیا د پاکستان د حکومت اعظم سٹایل دی چې هغه په پاکستان کې د اوګد مودې د استحکام لپاره چې کوم اصلاحات شروع کړی دي هغه که د ټیکسورو په مت کې اصلاحات دي کاغه توانای د بهترې په معاملې اصلاحات کې او هغه په پاکستان کې د شخصي سانګو مخکې راوړو په اړه باندې کوم پیشرفت نه داغې نه خبر کړی دا سٹایل دی د ایم ایف چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا هغه دا هم ویل دي چې پاکستان اقتصادي ثبات تر لاسه کړی دی او اوس دا هیواد چې دین هغه د وګد مهاله ترقې په لور روان شوی دی په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف چې دین او د ایم ایف چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا نو د هغه اقدامات هم خبر کړی دا چې حکومت کوم په دی ورستو کې د ایم ایف د پروګرام د نفاذ لپاره پورته کړی او هغه شذونه هم خبر کړی دا چې حکومت په دې لړ کې کوم اصلاحات کوي او کوم ګامونه پورته کوي نصر الله صاحب زبدل تداوم وایما چې پرون د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د بډو رشوتونو د رینکینګ یا د درجه په والو باندې یو ریپورت راغلی او په هغه ریپورت کې پاکستان د سلو هیوادونو په فهرست کې په یو سل 15 نمبر باندې اچول شوې دي او داسې کول سره پاکستان د نړۍ د هیوادونو د زمرې څخه شپږ سل وختم کرپترین یا د ټولو نه زیات شرط بډی رشوتونو دی هغه هیواد جوړ شوی دی که څه هم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونو ته خبرګون نه خودلې خو په دې وروستو کې چارواکو دا ویلي چې په پاکستان کې د بډو رشوتونو د ختمون لپاره چې د موثره ګامونه اخلي دلته چې کومه د احتساب بیرو ده یا د انټی کرپشن محکمه ده نو هغه موثره ګامونه اخلي او هغه یو شمیر کیسونه هم جوړ کړي دي او خلک هم نیولې دي دا د انټی کرپشن یا د بډو رشوتونو په اړه د امنیسټي انټرنیشنل دا ریپورت زدا ویل غواړم نصر الله صاحب چې دا په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ایم ایف یو ټکنیکی ډله شپږ کسیزه پلاوی یو ډله چې دغه دا وخت په پاکستان کې ده او هداغي دغه پلاوی د ټکنیکی ډلې د راتګ مقصد چې دینو په پاکستان کې د ګورننس او د بډو رشوتونو د خطراتو جاج غستل دي او خپل سفارشات ورکول دي په دغه لړ کې د شپږ کسیزه د ایم ایف پلاوی چې دی هغه پرون د پاکستان د سپریم ریپورت د چیف جسټس جسټس یحیی افریدی سره هم لیدل قتل کړی دي او په دغه لیدل قتل باندې د اقتصاد کوهانو بیلابل نظرونه راغلي دي ګنګوسه را پرولې دي ځینې سیاستمدارانو هم یعنی مولانا فضل الرحمن شو چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر دي هغه نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا د دنیا منفرد واقع ده چې د ایم ایف یو پلاوی د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس روینی په دې اړه باندې ما یو ریپورت تیار کړی دی ک نور حال تاسو کتونکو ته وړاندې کړم مننه وینم سر الله سره
د اقتصادي چارو ماهرانو رائے د فروری په 11مه د پاکستان په سفر راغلی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د شپږ کسیزه وفد د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیا افریدی سره د ملاقات په معاملې تقسیم ده. د خزانه په خوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وای دا د IMF د پلاوی منډیټ نه دی چې هغه د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس سروینی او د هغه نه اختنی پختنی وکړي. دا د هیواد په کورونو چارو کې لاسوهنه ده.
مداخلت دا سی دے چی سپریم کورٹ تا دا تک شرط دا IMF سرا پشوی معاہدہ کی پوازے ڈول نو لکل شوی. سپریم کورٹ دا امروزا کرپشن سرا حس تڑاو نلری.
د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی چی چیف جسٹس یحیا افریدی دا IMF پلاوی تا واضح کڑی چی عدلیہ دا دا سی میشن سرا نیخ پنیغا خبر اتر نکوی خود چونکہ فائنانس ڈویژن پدے اڑخواست کڑی انو دا ملاقات کوی. دنه پروس په پارلیمان کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارل ویناوه دا دوره د IMF په دایره کار کې راځي او د قانون حکمرانی د وفد سره د انتظام برخه ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عابد قیوم سلهری هم د قانون د وزیر دریستا ورتا رائے لري.
IMF کے پاس ہم جاتے ہیں, IMF پاکستان کے پاس نہیں آتا.
IMF تا مونگزو, IMF دا پاکستان خوا تا ناراضی چی کلا مونگ تا کرس پکاروی نو پلوز نامہ کے چی سا ہم لوس کو حغا دا دی جاج اخلی او دل تا دا ادارو دا مشران و سرالی دل قتل کوی. نو زما پا خیال کے دی تا پا کورنے چارو کے لاسوہنا نشیوے لکی دے پا کورنے چارو کے بدا مداخلت حلو چی آغا با اخپل خوخا او دا پاکستان دا مرزے خلاف دا سی کول.
تیر کال دا نڑیوالی مالیاتی ادارے IMF او د پاکستان ترمنځ د $10 ارب قرض ترلاسه کولو لپاره د لوزنامې ترسره کېدو نه وړاندې پاکستان د IMF ځینې شرطونه منلي وو چې پکې سږ کال د ټیکس آمدن زیاتول او په بیلابیلو شعبو باندې د ټیکس شرح سیوا کول شامل وو. ماهرین وایي د عدالتي او ریګولیټری نظام جاج اغستل هم د IMF د قرض پروګرام برخه ده او پاکستان دا معاہده لاسلیک کړی ده.
مجھے تک ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
تیرو وختونو کے پاکستان کے ڈیرا زیادہ سرمایہ کاری راغلی وا نو حلتا سپریم کورٹ دا فیصلو دلار مداخلت اکڑو او دا انتظامی چکم اختیار او ہغا شاتا پاتے شو او عدالت دا فیصلو اکڑا چے درو کوڈک دا پانگونی لوزنامہ ختم اکڑا او دا دیل کبلا دا دا کرس پروگرام برخا جوڑا کڑے شوا چے پا سپریم کورٹ کے ہم دا اصلاحاتو راوستو ضرورت تے چے پا تگلارو کے غیر یقینی لری کڑے شی.
دنہ پر سپریم کورٹ کے دا IMF دا وفد سر د ملاقات نو وروستا چیف جسٹس یحیی افریدی د صحافیانو سره غیر رسمی خبرو کې هم ویلی چې د IMF پلاوی ورته ویلی چې هغه په پاکستان کې دننه د بهر ملکی سرمایه کاری تحفظ غواړي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا اسلام.
بیا هم خراغلی دا د وی ډیو روانو چارو خبری خپرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي او د خپرونې په دې برخه کې بیا هم زو د پاکستان یو مهم خبر ته هغه دا چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل یا امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستیو سرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخل شوي دي. منیر اکرم ویلی وو چې افغانستان کې اوسمهال داعش خراسان ډله کسان برتی کوي او فعالیتونو ته یې اسانتیاوې موجودې دي. د څېړونکو نظر او د پاکستان د حکومت دریځ په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیری شریک کړی چې ستاسو په مرتبه بیا هم راګرځو.
بلو صاحب, مهمه موضوع چړلې شوې ده په ملګرو ملتونو کې. د پاکستان استازي په هم خبرې کړې دي, د چین سره د ګاونډیتوب لري د افغانستان سو وینا شوې ده. طالبانو د سره د عمل سو غبرګون ورته وایي.
وړ به ورځ چکل د ملګرو ملتونو سلامت شورا غونډه شوې ده. نصرالله خان په درو ټکو کې موږ راون غواړو, یعنی نړیوال منظره, د پاکستان او د افغانستان منظره, او بیا د څېړونکو له نظره هغه جاج واخلو نه به داسې وي. ملګرو ملتونو پر غونډه کې نه یوازې پاکستان بلکې چین, روس او نور هیوادونو هم ویلي دي چې افغانستان د ترهګرو مرکز جوړیږي. هلته نه یوازې خراسان څنګه ده بلکې القاعده او د داعش نه علاوه ایست ترکستان موومنٹ هم دے هم پا دے موضوع باندې د ملګرو ملتونو انڈر سیکرٹری ولادیمیر ویرونکو پا دے غونډه کې خبرې کولې د موږ دغه یو برخه راوغسته.
ISIL خراسان په افغانستان کې د پام وړ خطر لري. دا خطرات د سیمې نورو خواو ته هم غځېدلي په داسې حال چې د داعش پلویانو په اروپا کې هم تراګریز بریدونو سازش کړی او په فعاله توګه منځنی آسیا د هیوادونو نه د جنګیالو برتی کوي. موږ ته داسې راپورونه هم میلاو شوي چې په وړه کچه غیر ملکي تراګر مسلسل د افغانستان سفر کوي. زه به د سیکرټري جنرال غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړم چې ټول غړي هیوادونه دي یو ځای شي او افغانستان یو وریبیا د تراګرو لپاره یو ګرم میدان جوړېدو نه منې
کړي.
د هغلی ورونکو نه وروستو د پاکستان د مستقل استازي منیر اکرم دا خبره چې افغانستان کې خراسان ډله د سیمې د ثبات لپاره مشکل جوړوي نن ورته د افغانستان لخوا د هغو د خارجي شورو موقتی وزیر هغلی متقی صاحب جواب ویلی دی چې دا د گاون عاملان راځي. د دې نه مخکې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې په بلوچستان صوبه مستون کې در اصل د خراسان موجودګي ده او افغانستان ته راوړي او هلته شر فساد جوړوي. هم دا تپوس چې ما د نړیوالو څیړونکو نه کوم مثال په توګه د وسکانسن میډیسن پوهنتون د استاد هاغلی نجیب آزاد نه چا چې په افغانستان کې پخوا د صدر هاغلی غنی د ویان کار هم کوو اوس کتابونه هم لیکلي دي نو هغه وویل چې د دواړو خواو تورونه په خپل ځای خو د دې امپیکټ د دې ژور اثر په افغانستان کې دی شي د آزاد په خیال
ګوره اوسنی وضعیت خو ډېر زیات خطرناک ځکه دی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ د ټیررزم کوم تعریف چې سوی دی او د ټیررزم کوم هغه تشکیل او ساختار چې بیان سوی دی هغې کې تر ټولو دوه مهم رول چې یاد شوي دي او په تېرو 30-50 کلونو کې په نړۍ کې کله چې د فارسي او ټیررزم بحث راغلی دی دوه مسایل ډېر مهم دي. په هغه کې یو اکسټریمیزم دی او بله مسله دا ده چې پولیټیکل وایلنس. کله چې تاسو پولیټیکل وایلنس خبره کوئ یعنی هغه ډله یا هغه قدرت چې په واک وي، هغه که مشروع دولت وي که غیر مشروع دولت وي، یا که هغه د دولت یوه برخه وي، یو خاص برانچ تشکیلوي، کله چې د پولیټیکل وایلنس بحث راځي دا پخپله په هماغه سیمه کې ټیررزم پروموټ کوي.
د نجیب آزاد صاحب غږ ما په سمه توګه وانورېده خو د سر چپرون کوم مجلس یا بحث ما کړی وغه ده چې په اوسنۍ افغانستان کې ایست ترکستان موومنټ داعش خراسان القاعده موجودګي چې ده د پخوا راسې هم وه او د طالبانو او د دې ایدیولوژیکل یا نظریاتي سمون شته دی. د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل یا سلامتي شورا د دې غونډې اثرات په افغانستان کې په آینده کې ډېر ژور کېدای شي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خوا که تاسو دا وګورئ هغه ویل چې د دې عملیاتو په تعقیب په کابل او فاریاب ولایتونو کې څه کیږي، دا د ګاونډي افغانستان د بلوچستان صوبې په مستون کې د څنګه د ته مندل کیږي او پاکستان وایي چې در اصل تر هغه یا شرخوخي په افغانستان کې پټ شوی دی. نصر الله خان په دې باندې پاینده پروګرامونو کې مونږه باس کوو خدا دې چې دا وخت افغانستان د نړیوالو چارواکو یا سیلونکو تر مخه دی وغټ چیلنج سره مخ کیدونکې دي.
ډیر زیات مننه کوم منبر صاحب تمام
د پاکستان لخوا 5 آسیایی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او تاجکستان او ترکمنستان ته صادرات په دې ورسوي کې راښکته شوې دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغو 5 هیوادونو لخوا پاکستان ته په تیره موده کې درآمدات زیات شوي او ټولو نه زیات واردات یا درآمدات د قزاقستان نه کیږي. نور جزئیات فرید چینواری په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوي.
اقتصاد پوهان او سوداګر وایي منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره د پاکستان لخوا دوارخیز تجارت د افغانستان د لارې کیږي او دا وخت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د پاکستان اړیکې خې نه دي. پوهان وایي ایشیایي هیوادونو سره سوداګري مخ په وړاندې بوتلل د افغانستان سره د خو روابطو پورې تړلې ده.
نو داسې یو غیر یقیني صورتحال چې کوم جوړ شوی دی او کوم سیاسي حالات روان دي، کوم مونږ ګورو لګیو چې پاکستان طرف ته افغانستان طرف نه هیڅ قسم سنجیده مذاکرات نشته یا په دې حواله سره څه میټینګونه یا څه فیصله نه کیږي لګیا دی او دا غي اثر ډایرکټ په تجارت غورځي او پاکستان دا مارکیټ لوسکی لګی نه صرف په افغانستان کې بلکې د افغانستان د لارې چې کوم تجارت سنټرل ایشیا ته کېدو وست ایشیا ته کېدو هغه هم ډیر زیات مزید چې دی کم شوی دی.
دا نورس پاړه کې خبر شوی یو خبر کې ویل شوی منځنۍ ایشیایي هیوادونو ته د پاکستان له اړخه د 2024 کال د جولای نه تر دسمبر میاشت پورې 12.2% صادرات د تیر کال همدې مودې نه رقم شوی دی. دغه خبر زیاتوي تیر کال دغو 15 هیوادونو ته د صادراتو کچا 109 میلیونه ډالر نه زیاته وه او اوس دغه کچا 90 میلیونه ډالر ته راښکته شوې ده. سوداګر وایي د تجارت راښکته کېدو یو لوی علت دا هم دی چې دغه هیوادونو نه پاکستان ته راتلونکو تجارتي پلاو ته خراب امنیت وزې د لاسه پښتونخوا ته تلو اجازه نور کولای کیږي.
زمونږ د سټیټ بینک یو اسارو یو نوټیفیکیشن ایشو کړی د خپل بینکونو ته چې که تاسو ته د سنټرلیشن ممالکو نه پیسې هم راشي قانوني توګه باندې ټی ټی هم راشي خو تاسو ته د ایکسپورټ کولو اجازت نشته چې د افغانستان په لارو ته ایکسپورټ وکړي. مونږ بیا د متعلقه بینکونو افسران نه تپوسونه م کول چې د کے پی کے یا د پاکستان خلق په کوم لار ایکسپورټ کوي ای وی چې په کراچیو کوي یا په هوایو کوي خو قانونا مونږ ته اجازت نشته.
دان ورسپاړي په خپل خبر کې ویلي د منځنۍ ایشیایي هیوادونو لخوا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته واردات 106 میلیونه ډالر ته رسیدلي کوم چې تیر کال په دې موده کې 108 میلیونه ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان لخوا دغو 15 هیوادونو سره دوه اړخیزه تجارت راښکته کېدو تاثیر د پښتونخوا په سوداګرو او صنعتونو کېږي.
خو د افغانستان مارکیټ خو واضح طور باندې ځان له چې دی دا د 15 ارب ډالر زموږ مارکیټ ته دې سره سنټرل ایشیا مارکیټ خو حد نشته چې هغه 30 ارب ډالر ته هم رسیدای شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستان طرف نه په دې باندې دا هغه لیول چې کوم دا ضرورت دی هغه سنجیدګۍ شته نه دی یا غور او فکر یې پې شته نه دی. خو نقصان یې چې دی پاکستان ته واقع دی خو ټولو نه ډېر نقصان یې خیبر پختونخوا ته دی ځکه چې زیات زموږ خلک په دې تجارت کې روایتی طور باندې پکې انوال دي زمون خلکو په لاس باندې دا کاروبار کیږي.
د پاکستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کچا دا وخت 1500 میلیونه ډالر ده او پاکستان لخوا کپڑا دوايانې سبزيانې فروټ او نور شیان صادریږي او هغه غاړینه پاکستان ته تار خوراکي مواد کیمیکل سبسټون او نور شیان راوړل کیږي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا په زمکړی شوی قبایلی ضلع کورمه کې د فرقې تشدد د وروستیو پیښو وروسته اوس هلته کې د ګڼ شمیر مورچو د ورانولو خبر ورکړی شوی دی. په کورمه کې اوس حالات څنګه دي او دا مورچې د چا لخوا او څنګه وران کړی شوی معلومات به یې عدنان بیټنی نه واخلو چې همدا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیټنی ستړي مشي په خیر راغلی. اول د دې مورچو د ورانېدو په باب کوم معلومات راکړي چا ورانې کړي د چا وی او د خلکو غبرګون ورته څه دی؟
مهرباني فواد صاحب په کورم کې زما تاسو ته وایم چې د تیر اکتوبر میاشت راسي کم د فرقیز تاوتریخواله روان وو خو په دې وروسته کې خدغه تاوتریخواله کې کمې راغلې دي او دا وروسته له هغه چې د دواړو فرقین چې سنی او شنی سنی او شیعه ترمنځ د حکومت او مزګریتوب باندې یو جرګه شوې او په هغه کې شپږ نکاتي چې کوم نکاتونه په هغه باندې اتفاق شوه په هغه کې یو اتفاق دا هم و چې د ترمنځ کوم مورچې جوړې شوې دي دا به اړنګول کیږي. په دې باندې اوس حکومتي چارواکي وایي چې عمل روان دي او نن تازه رپورټونه دی ورکړي چې 44 نورې مورچې چې دي د پکورما قبایلي ضلع کې غورځول شوې چې اوس په تیرې ایوي میاشتې راځي د مورچو غورځول دغه شمیره چې ده 140 ته رسیدلې دي او دی وای چې تر اوسه پرې پجن کې هم چې دی واضح کمیر اغلې دي او د دوړو فریکان ترمنس په 13 څو مدرسې اوس د 10 تاو تری خلک اندره غلې او بل تر ته بیا ځای خلک وای چې په کورما قبایلي ضلع کې د تیر اکتوبر میاشت راسي د ته کوم غزدلې هنګو ټل سړک ته هغه په بشپړه توګه باندې او د ګاډو تک تک دې په دې باندې کیږي او د دې خوشی کېدو غوښتنه کوي دی وی چې هغه لامل د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات ستونزمن شوی دی او په علاقې کې د خوراکي توکو او نور بنیادی شیونو چې دی هغه کې مختم راغلی دی او له افغانستان سره دی چې د لکونو ډالر کاروبار کولو هغه کاروبار هم له تیر څلور پنځو میاشتو راځي په ټپه ولار دی چې د علاقې تجارت هم له سخت زیان سره مخ کړی دی خو زما تاسو دا وایي چې بل طرف ته بیا د صوبې حکومتي چارواکي دغه دعوه لري او دی وایي چې تر اوسه پورې نږدې اتلیم سوا د امدادي مرستو ټرکونه چې دي دغه پړچینار علاقې ته رسول شوي دي او نور هم د امدادي مرستو روان دي او ضرب دغه د پړچینار ټل سړک شدي دا د عام خلکو تګ را تګ لپاره پرانستل شي خو زما تاسو دا وایي چې لدې وړاندې په بګن سیمه کې چې دي ځای خلکو په کورونو باندې يرغل شوی او پاره کې د عام خلکو کورونو او بازارونو ته دي چې و نقصان اړول شوی دي او د بګن سیمه خلک چې دي هغه هم د امدادي مرستو غوښتنه کوي او پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغه چکم تاوان شوی دي هغه تخمینه یا اندازه لګول شوی ده او ضرب دوی ته د هغه مرستې هم ورکول شي او په کورما کې چې ورسته کم تاو تاریخواله زبرل دی نو اوس په دې کې زیاتره زیاته کم چې دی هغه اوس په کورما کې دل شوی دی
د کورمه د لانجو پاړه چې سجرګي او فیصله او شوي تر اوسه سم عملی کړی شوې دي
په کورما کې خو دغه فرقیز شخړې کم دي دا ډېر وخت راځي دوام لري او دلته عموما په د ځمکو په سر باندې د غشړې د منځکې شي او چې ورسته بیا فرقیز بڼه خپل کی تیر کال موږ کتلی و چې نږدې 310 خنړې پیښه تر سره شوه چې په هغه کې به پلسګونو کسان چې دی هغه ته په هر ور نشته کې مرګ جوړ لري اړولې وي بیا تر هغه ورسته حکومت دی بیا بیا د پر کمیشن هم جوړ کړی وو چې هغه به د ځمکو د حواري ستونزې دا هغه واروي او دې ته به چې دی دلته کړی ولې کومه کتلی دی چې دلته فیصله هم ورشي خو تر هغه ورسته بیا هم د غنښتې دوامداري وي وز د شپارس نکاتی چې کومه غونډه شوې ده کومه ټینګه یا ټیګه دی خپل شوې ده نو دې ورسته به کتلوي چې آیا دې ته څومره پیشرفت په دې باندې کېدای شي خو دې لوړاندې په کال 2000 وهم کې هم په امریکای معاهده شوې چې تر مخه کم خلک به کورشي او هغه به هم به تخړې علاقو ته ستنه کوي او دلته به خلکو ته روزګار ذریعہ هم برابروي او چې کم تاون شوې ده هغه به هم برابروي خو تر اوسه پورې په هغه له عمل نه شوې خو دا شپارس نکاتی چې کومه دې ټینګه سره کړی ده په دې کې خو یوازې دا محل لیدل کېږي چې د دې ترمنځ کې مورچې به هغه کوتل کېږي په دې کې یو دا خبره هم شامل وي چې د دې ترمنځ کې وسلې دي هغه به هم له دې څخه خسر کېږي او خو په دې باندې تر وسله عمل نه شوی او دینه علاوه دا هم ویل شي چې د فرقیز خړو لامل د چا چزمه کې قبضه شوی دی چا چ کورونا پر شوی دی اب هم خپل کور ته به تاسو نه کوي او تر اوسه پورې دغه نور غوښتل ته هیڅ قسمه قتل نه شوی او یوازې د مورچو غوړ چې کومه پروسه ده هغه په قبایلی ضلع او کورما کې تر اوسه پورې دوامدار ده
په سیمه کې د نورو ناکراری پاره صورتحال څه دی دا چې ویل کی چې د پی ټی ایم کسانو په خلاف بیا د مقدمو درج کولو لړۍ شروع شوې ده خبره څه ده
دغه مقدمه چې دا د باور زوړان دی په خیبر قبایلی ضلع کې د ملک نصر کو کې خیل چا چې د پښتون لوی کمی جرګې قربتوب کړو د هغه د خوشی کېدو لپاره د دې ایوا جرګه شوی و یا ایدیاجی غونډه شوی وو او پاغه باندې بیا حکومت یا ځای پولیس دې هغه مقدمه درج کړي او دوی ویل دي چې د حکومت پر خلاف اشتعال انگیز خبرې کړې دي او په دغه ورځ باندې بیا په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف یو غونډه هم شوی و چې پاغه کې د صوبې اعلی وزیر هم ګډون کړو او په هغه باندې مقدمه نه درج شوی او هغه کې هم داسې قسمه خبرې شوی چې حکومت نه د امنیت ټینګ سره سره د کمې چوټونو کې درغلي شي په دې تورونه لګولې دي په دې باندې هم پټلنیز راسته یې سخت بیز روان دي چې سوي حکومت یو طرف ته خو د وای شي پی ټی ایم ته د ریلیف ورکې خو بل طرف ته د خپل باندې پدې باندې مقدمه درج کوي خو دې سره سره تاو تاریخواله چې هغه په جنوبي ضلع کې ډیر زیات ځړ شوی دی نه یوازې امنیتی عسكر په هدف کیږي بلکې وځ پولیس عسكر چې دی هغه باندې هم ابریګر تر سره کیږي او په دې ورسته کې کړه هغه ضلع چې هغه پر امن پاتې شوی و پدې کې هم د امنیتی پیښې ریپورت چې پولیسو باندې بریښ شوی او تر هغه ورسته پولیسو بیا دعوا کړی و چې د 15 وسلوال وژل دي خو د هغه وژل شوی کسانو کورنۍ بیا دغه تشویش څرګندوي چې دا کسان د دې سره د دې په ولکه کې و او یعنی میسینګ پرسنز و او د دې هیڅ درک نه معلومه ده او کورونا خسر شوی او اوس د هغه مړی غورځول شوی دی او پولیس وایي چې دا کم کسان وژل شوی دا تر هغه ورو د سره مقابله کې وژل شوی او د دوی مړی چې دی هغه خپل خپلوانو ته سپارل
شوی ډیر زیاته مننه سلامات اوسې
مهرباني کور ودان
د عام خرالیدا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه د لکه څنګه چې د خبر خبرونه په سر کې مهم واوریدل نن دلته په واشنگټن ډي سي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا له صدر ډونالد ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ګوري. البته نو وړي به د امریکایي صدر سره په تجارت، کډوالۍ، دفاع او دوړخیز اړیکو خبري وکړي. د امریکا سره د خو اړیکو باوجود هندستان اندېښمن دی چې په ځینو مسلو به دوړخیز اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي، خو په سیمه کې د ګډې عملګرتیا سره به د دواړو ملکونو ښې اړیکې پر ځای پاتې شي. د وی او ای خبریالې انجانا پاسریچا رپورټ د بختور شاه پاګه.
په داسې حال چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې د لیدو کاتو تیاری کوي، په نوې ډیلی کې د دې سفر په اړه خوشبینۍ ښکاري.
زما په خیال د وزیر اعظم امریکې ته سفر به مهمه دوه اړخیزه اړیکو ته نوره وده او سم لار ورکړي.
مودي په خپل لومړي سفر کې د صدر ټرمپ سره ښې اړیکې شریکې کړې وې. ولې په دې سفر کې به په ځینو لانجمنو کشالو لکه تجارت او کډوالۍ یا امیګریشن باندې هم خبرې کوي چې د ټرمپ لومړی ترجیحات دي. نوموړي هندوستان ته یو زبردست ټیکس اخیستونکی ملک ویلې. نوې ډیلې داسې ګامونه اخلي چې د امریکې دغو اندېښنو ته ځواب وایي. د دې میاشتې په شروع کې هند ویلي وو دوی په ځینو سیزونو درآمدي ټیکسونه راکموي چې امریکایي برآمداتو ته به ګټه ورسي. په دې کې موټر سایکل او موټر شامل دي. څېړونکي وایي هندوستان نور توکو باندې هم ټیکس کمولو ته تیار دی.
Certainly as a great negotiator and
Trump chip khabaro ataro aur rakda workda ke loy maharat lari bo yakinan chi da nor sa ghotana hum kawi Hindustan hum pa bargain ke khade munga pa pade ke jod jade ukru
imkan de chi da waslo technology da khistalo pa ziyatawlo ba hum khabari wushi teram ya sadar Trump modi ta pa telephone waili wu chi da amrikina nor difai alat wa akhli. هندوستان چې د وسلو تر ټولو لوی اخیستونکي ملک دی، د وسلو یو شمیر نظامونو ته اړتیا لري.
امریکا اندېښمنه ده چې هندوستان ترې ساخلي په هغې تاوان دی، ځکه پرې دبو زیاتوي. کېدای شي چې د امریکې نه مال وړونکي جازونو، جنګي جازونو او د جنګي ګاډو او جازونو د انجنو په اخیستلو هم خبرې وشي.
هندوستان د امریکای نه خپل غیر قانوني وګړو بوتللو ته هم تیار دی، خو دا غوی سره د خپل سلوک غوښتنه وکړي. تیر هفته امریکا د سلو نه زیات غیر قانوني هندي وګړي په هټ کړو کې هندوستان ته په یو پوځي جهاز کې وړي وو چې په ضد یې سخت نیوکه روان دي. د دې سره سره به د هندوستان لومړی ترجیح دا وي چې په قانوني لار امریکا ته د تلونکو هنرمندانو او طالب علمانو تحفظ وکړي.
people to people exchanges
د دوړو ملکونو د ولسمو پکچه اړیکې د امریکای سره د تعلقاتو خکولو بنیادی تړه ده.
وزیر اعظم مودي ویلي د ټرمپ سره د هغه په لومړي صدارت کې شوی کامیاب همکاري به دوی ته یو بل د کامیابی مقاور کړي. د چین د زیاتیدونکو اثر رسوخ په اړه د هند او امریکای ګډ اندېښنې به دغه دوړو ملکونه د یو بل سره تړلی ساتي. بي دوړو په انډو پیسیفیک سیمه کې کلک ملګری هم دي.
It was President Donald Trump.
دا صدر ټرمپ او چې د کوارت تنظیمې بیا رژوندې کړو، کوم چې د تیرو لسو کلونو غیر فعال پروتو. دا یو داسې تنظیم دی چې امریکا او هندوستان پکې شریکې ګټې لري او په انډو پیسیفیک سیمه کې د ترقۍ او ثبات او هم د خلایي نظام په اړه دوه اړخیزه همکاري سیوا کولای شي.
په دغه شریکو ګټو خکولو به روانونه د دواړو مشرانو خبرې یو داسې مقوي چې دا به ثابت کړي چې د ټرمپ په دویم پړاو کې به د امریکای او هندوستان اړیکې څومره وده وکړي. د وایس اف امریکا انجانا پاسری چا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس یا د صحافیانو عمومي اتحادیه لخوا د لنجمن پیکا قانون پر ضد په ټول هیواد کې د شروع یا چهارشنبې د ورځې څخه د درې ورځو لپاره په مطبوعاتي کلبونو کې د نه خوړلو علامتي احتسابي کمپونه پرانستل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې دا قانون د بیرته واخیستل شي. دغه صحافیان به هر ورځ په احتجاجي کمپونو کې تر شپږو ساعتونو پورې احتجاج کوي. تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په رپورت کې.
د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ د بلوچستان یونین اپ جرنالیسټ لخوا پرانستل شوی دی. خبریالانو ویل چې په دغه قانون کې یو بل نوې ماده هم شامل کړي ده چې د آنلاین جعلي خبرونو په ضد د درو کالو د بند او په لکونو روپۍ د جرمانې سزا ورکول کېږي. خبریالانو ویل چې دغه قانون لمخه د ټولنیزو رسنۍ پلیټ فارم به د حکومتي ادارې سره رجسټر کول لازمی وي. څوک به پر چا باندې نیوکې نسي کولای.
د ترمیمی اکټ 2025 خلاف او اوس چې کوم پیکای کلی په دې کې ځل چې یو سړی باندې الزام یې کړه ګورنمنت د دې گرفتار کړي. گرفتار کرنے گرفتار نے بعد چی آگا گرفتار سی دانا نے بعد چی جرمانہ دے 30 لاکھ روپئے آگا جمع ہوگا بیاستہ خراب چلی کوٹ کے کیس چلے گی کیس چلے گی دبے نے بعد ثابت سی کمل ثابت سی لیکن دا اول چلی یعنی وداؤٹ اینی ہیئرنگ جرمانہ جمع ہو جرنلزم کے ہم ڈسپلن پکار ہیں یہ رسپانسبلٹی کار دی اور دانا چیزیں وہ سڑے چلی جی چاہ خلاف بے بنیاد خلاف تھا خبر تھی خلاف نو وہ دا گاڑو چتاب چکم ترمیم دی دا واپس
د مدني ټولنې پالان بیا تشویش لري چې د پیکا قانون تر ټولو زیات په بلوچستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو د ژغ پورته کوونکو په ضد کارول کېدای شي. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې د پاکستان په خبری رسنۍ کې لوړاندې د بلوچستان و ستونزو ته هیڅ ډول ځای نه ورکول کېدی. ټولنیزې رسنۍ زموږ لپاره یو ځانګړی اواز دی چې نه یوازې په پاکستان کی بلکه ونړی ته هم زموږ غږ راسوي. د دې په خبره چې دغه ایوا طاقتور ادارې ور باندې بندیز لګوي. سیاسي مشران بلوچ سیاسي فعالان تر دې حد پورې چې د بشري حقوق غړي هم نه پریږدي چې کوم خبريانان په بلوچستان کې کار کوي هغه هم راګرځوي.
جو پاکستان کې قانون ہے جن دا چې کوم د پاکستان قانون دی کې د پاکستان خاریانو ته د اظهار رائے د ازادۍ حق ورکوي پر هغه باندې د بندیز لګول برابر دی.
خبریالانو وویل چې موږ د جعلي خبرونو د مخنیوي مخالفت نه کوو. موږ غواړو چې د رښتیا مخه ونیول شي.
مخالفت برای مخالفت نه کوو لیکن کم ترامیم دا حکومت کړی دی زموږ مشاورت بغیر نو موږ هغه باندې سراپا احتجاج او هغه فیک نیوز آر کې نو هر سړی هغه حکومت هغه کول شي نشانه بنا جوړول شي ان دا غلط دی لیکن کم ترامیم دا حکومت اوس زموږ مشاورت بغیر وو کې موږ هغه خلافی کم ترامیم سوی دی هغه ډیر غلط ترامیم دی.
خبریالان وویل چې د پیکا ایکس مطلب نه یوازې ټولنیز رسنۍ الکترونیک او پرنٹ میډیا او د ډیجیټل پلیټ فارم مخنیوي کول دي. با سره ادارې او حکومت مخالف ژغونه پټه خوله کول غواړي. ودغه قانون ته حکومت د پری یونیشن اف الکترونیک کرایمز ترمیمی بل 2025 نوم ورکړی دی چې د پای سایبر کرایمز شاخ به ختم کړي. د سوشل میډیا پروټیکشن اینڈ ریګولیټری اتارټی د پرانستو تجویز ورکوي. حکومت وی سدا به د سوشل میډیا د پلیټ فارم رجستریشن د منسوخ کولو د معیار او د تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي. حکومتي چارواکي دا خبره هم کوي چې دا قانون د ورسپانو او د ټی وی لپاره نه دی، یوازې د سوشل میډیا لپاره دی. خو سیاسي ګوندونه خبریالان او د بشري حقوقو فعالان دا د اظهار پر ازادۍ د ریاست لخوا غټ قدغن بولي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټر.
د خیبر پختونخوا د سرکاري یا پبلک پانتونونو په حق لا 13 میاشت په یونیورسيټیز اکټ 2023 کې د ترامیمو په منځوري سره د پانتونونو د چانسلر ټاکل هم د صوبې والی یا د گورنر نه وزیر اعلی ته د منتقل کېدو فیصله شوې ده. خو د ملک د پانتونونو د استادانو یا اکیډیمیا تنظیم په دې بدلون او په نوي ترمیمي قانون څاندېښنې لري. تفصیل یې سعدیا قاسم شاوړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتون د چانسلرای واک د صوبې د گورنر نه وزیر اعلی ته منتقلي فیصله رسته. د وزیر اعلی دفتر احکامات جاری کړي چې پوهنتون ټول ریکارډ د وزیر اعلی دفتر ته وسپارل شي. خو د دې فیصله سره په خیبر پختونخوا کې اکیډمیا اندېښمنه شوی چې د اختیار منتقلي پوهنتون لا سیاسي کولی شي. د ټول پاکستان د پوهنتون د استادانو تنظیم فاقوا سره جنرال سیکرټر ډاکټر عزیز غنی گورنر د مرکزی حکومت استازی توپ کاو او پخکارا یو غیر سیاسی عہدہ وا خو اوس یره ده وزیر اعلی د چانسلر په توګه په هنتونو کې زیات اختیارات د په هنتونو چاري سیاسي کولای شي.
گورنر چې وو د وپاک نماینده وو او دا یو غیر سیاسي پوزیشن ګڼل شي، نو غیر سیاسي کس چې وو او هغه پوهه کس چې وو هغه د دې لپاره د یونیورسټو مشر او چانسلر وو چې هغه به د یونیورسټو د بیټرمنټ لپاره او یو اکیډمیک پوینټ آف ویو سره فیصله کوي. هغه پوزیشن چې شفټ شو د دې امینډمنټ نه پس او هغه لاړو سی ایم ته، نو د دې نه مخکې هم د ایکټ مطابق سی ایم سره ټول اختیار وو. سی ایم چې کوم دی نو هغه ریکمینډ کو گورنر صاحب ته او گورنر صاحب به هغه اپوائنټ کول. اوس هغه سیس ختم شو نو هغه ریکمینډیشن به هم سی ایم کوي او هغه اپوائنټمنټ به هم سی ایم کوي.
د سوبې د پبلک سیکټر په هنتونو د کال 2023 ترمیمي قانون کې د وزیر اعلی اختیارات کې د پوهنتونو وایس چانسلران یا مشران ټاکل، د هغوی میعاد غزولو اختیار، د صوبې څلور دیش پوهنتونو د فیصله ساز سنت مشري کول، او د سرکاري افسرانو د رجسټرار عہدې باندې ټاکلو غوندې اختیارات. استادان یې لري پوهنتونو کې سیاسي اثر سیوا کول شي، خو د پیښور پوهنتون د استادانو تنظیم مشر ډاکټر ذاکر الله امید کوي کال 2023 نه د صوبې پوهنتونو کې کوم مالی مشکلات دي، وزیر اعلی د چانسلر په حیثیت د پوهنتونو د سټاف د تنخواګانو، پینشن او نور مالی مشکلات زر هوارولو او فیصلو کې به مدد وکړي.
نو کدا فاینانشل ایشوز دوی ایڈریس کی او انفیکٹ اغی خپل کوششونه هم سٹارٹ کړی دي، ځکه چې زمونږ د پینشن لایبیلیټی دا او صوبایي حکومت دا وعده کړی دا چې د نیکسټ ایئر نه به مونږ دا فائنانشل لایبیلیټی چې ده نو دا پینشن به مونږ صوبایي ګورنمنٹ چې کوم بجټ دی نه کې به ریفلیکټ کوو، او د صوبو لپاره به مونږ په بجټ کې هم پیسې دو یورسکو لپاره.
خو ډاکټر عزیر د صوبې سلور دیش پوهنتونو کې په بیلابیلو عہدو د ټاکنو اختیارات او فیصلو اختیارات یو سیاسي دفتر ته منتقلي د راتلونکي لپاره یو خګام نه بلي.
که فار اگزامپل لکه نن خو دې وخت کې زمونږ د پی ټی آی مشران په صوبه کې په واکداران دي، نو دې ته خو به دا ښکار چې یاره مونږ سم کار کوو، خو سبا به دا پارټي بدلیږي، دا واکداران هم بدلیږي، په دې کې به هر څوک راځي، نو بیا به هغې خلاف دیم لګیاي، مونږ هم لګیا یو. نو زما خپل خیال دارے چې زمونږ د ادارو چې کم پوزیشنز دي نو دا د دینه بالای تاک پکاري، او دا داسې پکارو چې را د نمائندګي ډایورسي.
بل طرف ته پرستو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي غونډې شوي او فاف پواسه د پوهنتونو خپلواکۍ کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
یا هم خراغلی په خیبر پښتونخوا کې تعلیم پوهان وایي د لوړو زده کړو په ساينس او انجینیرینګ څانګو کې د ښځو او سړیو زده کوونکو ترمنځ فرق راکم شوی، او د ساينسي مضامین او انفارمیشن ټکنالوژي په څانګو کې د جنکو شره د الکانو نه هم زیاته ده. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
ثنا رشید د عبدالولی خان پوهنتون د میتمیټکس یا حساب د څانګې زده کوونکې ده. سناوائی پټولنه کې زیاتره جنکه د طب یا میډیکل د کړو ترپت زی، خو هغه په خپل خوخه د حساب پسانګه کې داخله اخسته، او دا تاثر اوس بدل شوی.
زمونږه معاشه کې د فیمیل ریشو ډیر زیاته کم ده. میتس میتمیټکس هغه د پاره یو داسې سبجیکټ لبی چې دا خو به زمونږ د پاره مشکل ده، دا مونږ نشو کولای. وایز چې د سټارټینګ نه زمونږ معاشه کې دا کانسپټ راغلی، لکان انجینیرینګ به کوي، میډیکل سایډ ته به ګرځي. نو ما اغه ته اغه سوچ د پاره زوم چې زو میتمیټکس فیلډ ته راځم، ما اغه سوچ د پاره چې اغه سوچ بدل کما، اغه د پاره زو رول ماډل جوړ شم.
د عبدالولی خان په هنتون نشمیرو تر مخه په هنتون کې شپاړه زره د کوونکی ز دکړې تر لاسه کوي، او په دې کې سلويخ په صد جنکه د کوونکی دی. په هنتون وایي د ساينس په مضامینو کې د کوونکو شمیره د 15% نه زیاته ده، چې پکې زیاتره د کوونکی جنکه په انفارمیشن ټکنالوژي کې ز دکړې تر لاسه کوي. تعلیم پوهان وایي په پالیسو کې او د ټولنیز بدلون له امله دا تعداد زیات شوی.
نو د جاب په لحاظ باندې چې کم دی، نو د تب بینکینګ کې ادا سي مطلب لکه نور دي سره ریلیټډ، ریلوی یا د نور داسې چې کم دغه دي کنه، یا د ایڈوانس چې کم انسټیټیوټ دي په هغه کې د ټیچنګ په لحاظ باندې چې کم دی نوی ته اپرچونیټی ملایويږي او سره وسره چې کم دی د خپل سټډیم کنټینیو ساتلی شي.
د عبدالولي خان پوهنتون د سروې مطابق په کال 2015 کې 80% هلکان او جنکیز د کوونکو د میډیکل زده کړو ترجحان زیات وو، چې پکې یوازې 1% جنکیز د کوونکو د ساینس په زده کړو کې دلچسپي لرله، خو اوس په دې کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی.
موږ یو بورډ آف سټډي او د اکیډمیک کونسل په ذریعه باندې یو میجر شفټ وکړو چې چای فیزیکلی وي او هغوی فزیکس ویلي د میتھمیټکس ضرورت پکې نشته، هغوی په فزیکس ته راتلی شي، هغوی میتھمیټکس ته راتلی شي، هغوی د نورو شعبو ته راتلی شي چې کوم د فزیکل زمونږ د فزیکل ساینسز دي. نو یو پوره هغې سره انقلاب راغی چې زمونږ جینکی وی نو هغه یکدم تقریبا آلموسټ 50% اور چدی، بلکې زمونږ سې کلاسونه داسې چې پای کې د جینکو تعداد د لکارو نم سیوا دی.
سړنی خای په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلور د سرکاري په هنتونونو په مختلفو خارونو کې لوړې زده کړې ورکوي، چې پکې د جدید ټکنالوژي، انجینیرینګ او میډیکل کالجونو نه علاوه د ساينس په مختلفو څانګو کې د ایم پی ایل زده کړې هم ترلاسه کیږي. پاکستان هم په هغه 193 هیوادونو کې شامل دی چې د ملګری ملتونو په مرسته د تلپاتې پرمختیا په ترلاسه کولو کار کوي. په دغه پرمختیا کې د تعلیم په څانګه کې جنسي گیپ یا فرق هم د کال 2023 پورې ختمول دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د سړې هوا په موسم کې عام خلک د یخنۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د اور اخیستونکو موادو او ال پی جی نه کار اخلي، مګر عوام وایي چې دا ځل د دواړو بیل وړې شوې دي چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. نور حال زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بلوچستان کې د یخ سیمو خلک خپل کورونه د لرګي په سوزولو سره ګرم ساتي. دا لرګي د لسبیلا او د سند کنکوټ څخه راځي. سشکالی یو من د لرګي باید 2000 روپۍ تر رسیدلې ده. عام خلک وایي چې دا د یخنۍ څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لار ده، مګر د بایو د زیاتوالو له امله دا ستونزې نور هم سختې سوي دي.
دا کمې ګوډکې سي دي، دا په 1100 په 1300 در 2000 پرې دا خلک د خلکو در وستې رسوا خلک دا رقم در په درجه چې د ماشام په ګوله پرې اړین دي. مړ د حکومت څخه په څو واره روزګار غوښته دي، خو حکومت نشته روزګار نه دی راکړی.
د پاکستان د تیل او د غازو تنظیمونکو اداره اوګرا په یواد کې د تیل او د غازو بای ټاکی په هغه سیمو کې چې غاز نشته هلته ال پی جی کارول کېدای شي. اوګرا د پروري میاشت لپاره د یو کیلوګرام باید 245 روپۍ ټاکلې ده، خو د بلوچستان په دې سیمو کې په ځانګړې توګه په چمن ښار کې یو کیلوګرام په 300 روپۍ پلورل کیږي. شرکتونه د غازو سلندرونه په لوړه بای پلوري. د چمن ښار د حکومتي نرخونو کنټرول کمیټي مشر او درزاک معنی وویل چې دوی به ډیر ژر د ال پی جی ګیس د بایو د کنټرول لپاره ګامونه پورته کړي. په دې وخت کې د برېښنا د لوشډینګ رپورټ هم ورکل شوی دی.
ډیر یخ سره ولس مخامخ دی، لیکن چې څنګه یخ سي هغه سره سات زموږ علاقې د سیمې دا ګوټکی وو مطلب لرګي دا ډیر غټ قیامتو باندې موږ ولسته ملاوي چې بلې خواته دلته لوډ شیډنګ دی. د بجلی بالکل بجلی د ناونه برابر ده، 24 ګنټې کې 2-3 ګنټې بجلی.
د بلوچستان د شمالي پښتني سیمو خلک تل د اسانتیاو د نشټوالي څخه شکایت کوي. وایي چې د لوی خوا دند نهسته او بیا چې کله د ژمي په موسم کې واوره وریږي لارې بندې پاتې کیږي. بیا د خوراکي توکو د بایلو ډېدو سره د دوی ژوند نور هم ستونزمن کیږي. دوی د حکومت څخه قدرتي ګیس ورکولو او د سوزونکو توکو لپاره د ځنګلونو لګولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د وی ای ډی وا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخوستان د خبری خبرونی اغه راټول شوی مطالب او تفصیلی رپورټونه شته سم وړاندې کړل په دې هیله چې په موږ مرګزیدلې وی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام او زموږ نور پروګرامونه هر وخت چې وغواړئ د وی ای ډی وا نیوز په ویب سټ باندې وګورئ، همداشان زموږ په یوټیوب او په فیسبوک باندې هم د ورځې خبرونه او تازه تفصیلی رپورټونه هم خبريږي. نو تاسو نه اجازه غواړم، تاسو ته ښه شپه غواړم، علامه ملشه.